پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزه اجمل اند طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم دوستانو په دې خپرونه کې اوري چې د فاریاب سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو زیاتوالی اندېښمن کړی دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوري.
په پکن کې د افغانستان سفارت د چین له لوري په واخان کې د پوځي اډې د جوړېدو خبرونه رد کړل. د پاکستان په لاهور کې د یوه هالنډي سیاستوال د پلان پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه او په واشنگټن کې د روسي سفارت وایي امریکا دې په سوریه کې له هر ډول ناموجه اقدامه ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3 میلیون مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږ کال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره $2,01,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا پیسې هغو بې ځایه شویو ته ځانګړي دي چې د طبیعي آفتونو او پیښو له کبله بیزای شوی دی. تر دې یو ورځ وړاندې جاپان د افغانستان د خزو او ماشومانو د روغتیا لپاره $8 میلیون مرسته اعلان کړه. لبلی خو د پکتیا شاروالی له لوري په مرکز ګردیز کې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت سړکونه جوړیږي. دا سړکونه چې 1.5 متره پلانوالی بلري په شپږو میاشتو کې بشپړیږي. په پکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. په پکن کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د چین د مرستو هرکلی کوي، خو په افغانستان کې به د چین هیڅ راز پوځي اډه هیڅ وخت جوړه نه شي. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړل چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان پر وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یوه سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي له 10,000 کسانو پکې ګډون کړی وو، د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم را بللې وه. دا ګوند د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې وې. که څه هم د پاکستان نوی حکومت د کاریکاتورونو دغه سیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللې او د هالند حکومت ته یې په دې اړه شکایت کړی، خو د تحریک لبیک ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې دا کافي نه ده او له هالند سره باید ډیپلوماتیکې اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویاند اعجاز اشرافي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی به دا مظاهرې یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالند سفیر له دې هېواده وایستل شي. د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلډیرز چې پخوا یې هم د اسلام ضد څرګندونې کړي دغه سیالي تنظیم کړې ده. د هالند صدر اعظم تېره اونۍ ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري، خو د بیان د ازادۍ لپاره د ویلډیرز د حق دفاع کوي. په واشنگټن کې د روسي سفارت د امریکا د وروستي خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو جګپړو چارواکو ته خبرداری ورکړې چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدامه ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پانه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی ویل شوی چې په سوریه کې د کرکیچ زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه خوندي کوي. په بیان کې دغه راز راغلی چې د سوریه پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداري به په هغه غونډه کې ورکړی شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې د نږدې ختیځ لپاره د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ډیوید سټیرفیلد او د سوریې لپاره د واشنگټن له نوي استازي جیم جیفری سره په خصوصي توګه یې لرله. تیر کال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له پیښو وروسته چې د سوریې هوایي ځواکونه پرې تورن شوي او په کې لسګونو ملکي وګړي وژل شوي وو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. او د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې کچیرې هند له روسیې څخه د هوازد اس 400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه به هند معاف شي. دا خبره د آسیا لپاره د پنټاګون جګپوري چارواکي رندال شایریفر د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې وکړه چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پنټاګون ته په مشروط ډول اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسیې دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې پیری مجازات نه کړي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډېر یادېده.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل، اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالي اندېښمن کړي. د فاریاب والي نقیب الله فایق نن ازادي راډیو ته ویل د طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود.
د فاریاب پر امنیتی وضعیت په ریپورت سربیره د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون لمرستیال عبدالحی اخونزاده سره غږیدلی یو او د فاریاب په امنیتی وضعیت مو ورسره خبرې کړې دي. د میدان وردګو ولایتو د پنځو اداري واحدونو معترض اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی له اعتراضونو مو هم خبرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ په مسالو کې به دا موضوع وڅېړو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه اوري.
ملنګه ول د ځان نګار اچي، اخه خبره چې خپل ورور ته دښمن شوی.
ګوره ته دلته کینه چې په خبره سره وپوېږو.
دا ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مپاسي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو برخو یې بریدونه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی او وایي دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت دغه ولایت ته ورغلی دی. په دې اړه به نور جزئیات له رحمت الله افغان نه واورو چې همدا اوس یې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
په داس حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال په فاریاب کې د طالبانو د ځپلو لپاره حل تتللی، خو د فاریاب سیمه ایز چارواکي بیا هم د طالبانو له لوري د دغه ولایت د ځینې سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کړي، خو دغه اقدام کافي نه دی او باید زیات امنیتي ځواکونه یاد ولایت ته واستول سي. ښاغلی فایق ازادي راډیو ته بیا وویل د طالبانو او داعش له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان راغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود که به اساس هر عملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد، منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد، مردمگی قدر مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده و حالا فعلا توان امکانات و سربازهای بیشتر هم به اینجا وجود نداره، قطعا نگران کننده است.
خغلی فایق زیاتوي له دې سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیه قمندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالیو پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د نقیب الله فایق په خبره که حکومت د فاریاب امنیتی وضعیت جدي پام ونه کړي، د دغه ولایت نورې برخې به هم د طالبانو لاسته ولویږي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. له دې وړاندې کندوز او غزني ولایتونو په مرکزونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې سوي وي. چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایتونو کې ځینې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو نه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني او ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستیز مرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی، د وضعیت هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغه کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي. د نوموړي په وینا په فاریاب کې له طالبانو پاکې شوې سیمې باید وساتل سي څو بیرته د طالبانو لاسته او ونه لویږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د فاریاب والی په دغه ولایت کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي او د مرکزی حکومت مرسته غواړي. اخواته د افغانستان د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو نفوذ وروسته له هغه زیات شو چې دې ډلې دغلته د داعش وسلواله ډله وځپله. دا دې کمیسون مرستیال البته د ولسي جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي دا چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل، نو په دغه ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي اخونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې، دا مرکه وړاندې کوو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي او هلته فعالیتونه زیات وي، هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناکتر دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش، او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره. تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خوده، څنګه کېدای شي چې مخنیوی وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینې و چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي ما چې هغه فاصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فاصله کمه کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، چې مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس تاسو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا ستا خپله طالب ته یو نوه فایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ده هغه چې د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موقعت تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې د هوا د خاص د حل لارې دې فکر کوم چې
د امکاناتو خبره تاسو وکړه. څومره تاسو د اقل راضي یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه، هغه وعدې چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیو یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ویل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوی وای، هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای، هغه ډول ور ونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چاته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا دا معلومه شول چې خارجان هغه وادې او هغه همکاري چې دوی موږ ته زموږ امنیتي وګانو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ همکانه امکانات ورسوو او همکاري کوو وایي، هغه واقعاً هغه هغه نه چې بلاکس سوي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده او چې تاسو سره د فاریاب د امنیتی وضعیت په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم لا کابل څخه خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه تراوري.
د افغانستان ولسمشر تیر اورس په امنیتی مسایلو کې د چین د دولت له وزیر سره پر امنیتی موضوعګانو سربیره هغه هوا ته د افغانستان د صادراتو په پراختیا خبرې وکړې. لارګ نه د خبرې شوې پاڼې لمخه چین کوپن ویلي چې هوا د غوړی افغانستان په دې برخه کې د همغږۍ په یو مرکز بدل شو. دا کار د افغانستان، چین او د سیمې د هوادونو په ګټه ده. په دې تړاو ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او چین د سوداګرۍ او ترانزیت د همکاریو په برخو کې ښه ظرفیت لري او د دواړو هیوادونو پلاوی باید په دې حق لا کار وکړي. د افغان چارواکو په خبره چین په افغانستان کې لوی پانګه اچوونکی هیواد ګڼل کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو رئیس وایي د امریکا لخوا پر ایران لګیدلو تحریمونو د دغه ولایت پر صنعت ناوړه اثر کړی دی. حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکارانو سباند لس قلمه ضروري اومه مواد له ایران واردول، خو د دغه تحریمونو وروسته یاد واردات ودرېدلی دی. د وایي حکومت باید دغه ولایت د فابریکو د ودرولو د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه نورې لارې چارې ولټوي. هرات اوس کابو 200 فعال فابریکې لري چې شاوخوا 60 د خوراکي موادو د تولید دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 550 افغانۍ، 1 لیتر ډیزل 80 افغانۍ. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایی ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 94 افغانۍ، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 591 افغانۍ. دا و د ازادۍ رادیو نه د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. پر دې موضوع را سره د نورو معلوماتو شریکولو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، درته وایي چې دغه چارواکو د خپلې غونډې نتیجې په اړه څه ویلي؟
مننه انسب. جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییز همکاري متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړی دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی، په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی.
د ترکیې د سوریې په وکلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشر الاسد له واک لرې کړي. ولې اوس دریځ بدل شوی؟
ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافونو تیر سوی، ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه درې اړخیزه ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ده ایراني او روسي سیالان حسن روحاني او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریه په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونه د یاغیانو د وروستي مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادونو غږ کړی دی چې په سوریه کې د ترهګرو د جګړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي.
ملاله جان درته وایي چې مسکو د بشار اسد رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي، د عدلي په عملیاتو کې به د روسیې څه رول وي؟
مسکو په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړي دي. روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال راپدې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډېر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د ادلیب ولایت یو ناصر بللی دی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاکه سي. واشنگتن د سوریې د وکلنې جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړی چې د واشنگتن یې پلوي کړی وه. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو درو هیوادونو ویلي دي چې که چیرته داسې وسي نو د غرب لاکس لمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې به دا هم وایم چې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خوا ته د ناټو ویاند اوانا لانګسیسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د ترکیه د صدر اعظم د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. خور ودانې ورته وي دوستانو تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نوري.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکي هم په سیاحت اوسوز مقاله او سرچرک ولسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکي په دې اند دي. د سرپل دولتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانات څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي، د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت لا سرنوخت سره مخ شي.
تقاضای شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمال زون کې د شاهین قول اردو د دویم لواء ویاند غلام محمد بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپل په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیان با ما ملحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوالو طالبانو تر دمه په دې اړه څرګندونه نه دي کړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، سرپل.
ازادي راډيو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډيو.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په ترکیه کې په زده کړو بوخت افغان محصلان وایي هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لوري ورکړل شي په لاس نه ورځي. عصمت ساروان د ترکیې په بالکسیر پوهنتون کې د طب د 5 کال له محصل محمد عثمان تسل سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړي. تسل خپل ستونزې داسې بیان کړي:
زموږ مشکلات بورسونه دي، یو هغه دوه مشکلات دي، بل یو چې دا خپل اټکل شوی قیمت موږ ته مقدار موږ ته بورس نه راځي، او بل خپل وخت نه راځي. دا دوه مشکل موږ لرو د بورس په باره کې.
تاسو وایئ چې په خپل وخت بورس نه درځي، یعنی څه منظور چیرته؟
د خپل وخت کوم رپی چې دی، مثلا موږ ته ویل چې موږ تاسو ته د میاشتې په سهار کې 5 تاریخ نه بورس لیږو، هغه رپی درته لیږو کوم رپی چې موږ ته اټکل شوی مقدار د کوم بورس مقدار چې ده.
منظور بو پیسې دي، معاش دی؟
او پیسې دي، پیسې دي، پیسې دي، بالکل پیسې دي. کوم بورس چې موږ ته دوی راکوي پیسې چې دي، هغه موږ ته خپل وخت نه راځي، او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه لیږي. د هغه څخه کم مقدار نه لیږي چې هغې سره موږ نشو کولی په ترکیه کې په خپل په بریالیتوب سره خپل ژوند ته دوام ورکړو. یا
تاسو چې ما هغه مقدار چې تاسو حق ته غوړه نه در رسیږي، دا څو ګرځوي اصلا باید تاسو ته څومره پیسې درکې او څومره کمې درکوي؟
کله چې زه په 2012 کې راغلم انکارې ته لومړی کال، نو موږ ته تقریبا $102 د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه او $100 د افغانستان سفارت په ترکیه کې موږ ته راکول، چې دا تقریبا کېږي $202. پاول کال هر میاشت موږ ته $202 جمع کېدل. خو دویم کال چې کله زه خپل پانتون ته لاړم، په پانتون کې تقریبا 3-4 میاشتې $250 موږ ته حساب ته جمع کول، چې $210 په رسمي ډول زموږ څخه کټ کړي وو، چې هغه د مالیزیا کې هغه زده کوونکي چې د هغو د پوهې مشکلات لګوي هغو ته لیږل. نو 3-4 میاشتې زموږ حساب ته $250 جمع کېدل. د دې نه وروسته زموږ حساب ته 500 ترکی لیرې جمع کېده. هغه ته شروع وکړه، کله تقریبا عین شی راتلل، خو چې کله ډالر په لوړېدو شو نو زموږ تقریبا هغه کوم ډالر چې دوی تبدیلول ترکی لیرو ته، د هغه مقدار څخه موږ ته کم رالېږلې، یعنی هغه ته دوام ورکړو 500 لیرو ته. ولې چې کله بیا ترکی لیرا جګه شوله، تقریبا موږ ته بیا کم لېږلې، 480-490 لېږل څومره چې راتلې. خو د درې 4 کالو په اوږدو کې دغه ترکی لیرا ټیټه شو، یعنی ډالر جګ شو، ډالر په لوړېدو د دې سره په ترکیه کې تقریبا د هر شی بیا قیمته یو په دوه جګه شول. تقریبا د 3-4 کال دوام کوي. 500 ترکی لیرو موږ نه شو کولای ترکیه کې خپل ژوند ته دوام ورکړو. او ټول هغه محصلین چې د افغانستان د دولت بورس اغلی دي، نه شي کولای خپل زده کړو ته په صحیح ډول دوام ورکړي.
څه فکر کوي چې دا مشکل چا ایجاد کړی دی؟ د افغانستان سفارت، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، خارجه وزارت، چا؟
نو موږ خو تقریبا چې هلته موږ هیڅ لاسرسی نه لرو، چې کله موږ ځان سفارت وي سفارت وایي چې موږ نه پیږو. دا مشکل دا معلومات موږ ته نه کېږي چې مشکل چیرته ده. آیا په وزارت کې ده، په افغانستان کې د لوړ زده کړو وزارت کې ده، په سفارت کې ده، که د کوم بل وزارت؟
په ترکیه کې یو افغان محصل چې د خپلو ستونزو نه سر ټکاوه. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبو دا لومړنۍ برخه پای ته رسو. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو:
سلام علیکم ازالی در راډیو کار کوم، کو تاسو ورځم کو سلامونه نه کیږي، احترامات وړاندې کوم. د شایسته غورما چې نظام ولیدې باز موږ د ماجرینو څخه د غوښتنه د افغانستان په اړه ځای کې چې دی، او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی، نه دی نو غورما چې تر افاسو نور سند نه ست ته ټوک بلا خلاص صاحب، او ډیر پراتی دی بلا خپل جوین کې یت خبره نه زما د ماجرینو لا غوښتنه د بلا جرا چې خپل وزایت د خیر سره غورما چې په اړه دی د سری نشار به خیر زینې جوړ شي، او نور سوند به لاره نه د خیر په دې باندې کې چې ډیر موږ په دې باندې کې خپل ځخ غوښ راځي چې په آرام شپې ورځې کې راځه. هغه ما پیغام نشه دې در موږ ماجینې راځي موږ وسایت موږ ماجین ګرځ کندار یو یلمون نیمروس دې سره نه دی پاته بالا دې راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یارم، د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ما د هلمند مستچارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې دلته په هلمند کې غلاوې زیاتې شوې دي، خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې د متسکلانو او نورو غلاوې زیاتې شوې دي. داسې غلاوې دي چې په خدای کې شی د غلا پریږدي، باید دغو مخه ونیول شي. پرانا ورس پر سڑکانو باندې مشکلان اخته کیږي د جم قبایل ژر تر ژره ونیول شي. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه چې موږ پیغامونه نشري وساله.
السلام علیکم حضرت اولاد لغمان ولین پیغام پیدم ازادي راډیو ته زما دې دغه لور پور چارواکو دا هله دا پیغام درما زمونږ په لغمان ولایت کې په اړوند په ناراوي په سیمه کې پوډر په ښکاره ډول سره خرڅېږي. قومندان د امنیت، قومندان د محلي پولیسو، قومندان د مواد مخدر په هیڅ ډول توجه نه کوي، نه څوک بندي کوي. پوډران زخلیات شوي دي، غلاګانې ډېرې زیاتې شوي دي. که چېرته دغه پوډر په ښکاره ډول سره خرڅ شي نو زمونږ لغمان کې به ډېر مدارین به زیات شي. خدای وکړي دغه خرڅون کې والا باید قانون منګول ډول ښکاري. زما پیغام بار بار نشر کې چارواکو ته وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو پیغامونه و د خبرونه په دوهمه نمای کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړون په دې موضوع بحث لرو چې ستاسو د سیمې قومي مشران په حقوقونو پوي پریکړې به څومره اغېزمنې وي. دغه بحث ستاسو پیغامونه سره لوسه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیره ثبتېدلی شي. اوس هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانی دروړي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالره مرسته کوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي و چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړی چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د روسیې خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي، د متحدو ایالاتو جګپوړو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدامه ډډه وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل که چیرې هند له روسیې څخه د هوا ضد S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحد ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه هند معاف کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا او نور خبرونه هر وخت موږ پوهه پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه په دوهمه نمای کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې په اړوند موضوع بحث کړو. موضوع مونږ دا کستاسي د سیمې قومي مشان په حقونو پوي پریکړې به څومره موثر وي. دغه بحث تاسو پیغامونه سر لوسه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیره ثبتېدلی شي. او اوس هم یو کلی زرقه گونه
یو کلی زرقه گونه
انشالله ټول افتران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلی دي که څنګه؟
اوهو شکر ټول صحیح او سلامت راغلی دي. وظیفه خو خطر سره شوه. که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تاسو ښه وایې. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر غله ونیول. خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته. دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی. زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. خدا چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې نا امیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلی دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. و خو مو لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپل اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وایې که ها؟
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ چو د بدمشه د توتانو وخت خو هم نه دی، نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی دی؟
خدای دا د عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی یم.
زه د بدمشه وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغلم.
اوس نو د خپل لیوانتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دا داد کوي هغه ورځ مې دوې دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زه د بدمشه خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري، خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یو سنم ګل وه، اوس چې له خیره واده وکم بیا د بچو خاوند سم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیوانیا، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ زه د بدمشه کار خو دې شته؟
لیوانی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې، له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټول دې بس سي.
زه د بدمشه ته مه خپه کېږه، نامې خدای تکړه ځوانې، د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاسو پښې وی؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وایښه.
یاره وایم د ټکټر یادول دې په ما، نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم.
اوهو، دا خوږه څنګه دې خواته را روانه ده؟ خدیجې، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاري خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم.
د څه شي عریضه پې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي، په ولسوالۍ کې پې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته د خبره وکړه، زه ورته غوږ یم. د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی په وزر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډېر ښه سړی دی،
داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تېر شی، څه کوئ؟
نه نه، دا نو د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې را کوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
بلې درنو اردوونکو، د یو کلی زرغونه ډرامې په 255 برخه کې مو واوریدل چې ملنګ له خپلې مېرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کوي او ورته وایي چې د میراث موضوع به د کلی مشران او د کلی دینی عالمان وګوري. پوښتنه دا ده چې ستاسې د سیمې مشران د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که دوی د دینی عالمانو په مرسته په حقونو ځانونه وپوهوي، په دې صورت کې پریکړې څومره مؤثرې او اغېزمنې دي؟ وړاندې په همدې موضوع بحث لرو. دا بحث زه یوسف زدران درته وړاندې کوم. په باس کې را سره د یو قومي مشر حاجی ظاهر خان احمدزی هم دی. تاسو درنه اردوونکي هم کولی شئ په خبرونه کې را سره په 0999 15 15 او 0999 15 15 شمیرو اړیکې ونیسئ. تر څنګ تاسو درانه اردوونکي کولی شئ په 0 شپږ 0 0 1 0 1 شمېره غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. خو مخکې لږ د موضوع په اړه ستاسو نظرونو، پیغامونو او تبصرو ته درشو. حاجي صاحب، خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
خیر اوسئ تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته له هر څه له مخه سلامونه وړاندې کوم. خدای کې سی روغ صحت ولرئ.
خیر اوسئ، ډېره مننه چې په یو مهم موضوع د بحث لپاره را سره د ټولو بوختیا او مصروفیتونو سره چې نن هم تاسو په همداسې یوه جرګه کې ناست وئ او وخت مو موږ ته راکئ. په ټوله کې په افغانستان کې د قومي او ولسي جرګو له اهمیته څوک سترګې نه شي پټولی او په دې باندې تل ټینګار شوی. خو په دغو جرګو کې هغه دینی اساسات او حقوقي اساسات څومره په پام کې نیسئ او څومره په پام کې نیول کیږي؟
ډېره مننه. دینی اساسات خو په افغانستان کې یو اصل ده، بیل دینی اساساتو هیڅ پریکړه نشي کېدلی. چې کوم وخت ضرورت په بعضی مسایل سي هغه موږ په عامه اصطلاح باندې غټې مسئلې ورته وایو، په هغه ځای کې سي دینی عالم ته ضرورت کېږي. موږ حتما دینی عالم را غواړو، په هغه د دین په رڼا کې فیصله کوو چې هغه د دواړو طرفو د قناعت وړ وګرځي.
خو انتقاد دا دی چې تاسو پریکړې د جوړجاړۍ په صورت کې کوئ، هلته د چا حق هم تلف کېږي. د مثال په ډول په بدو کې د ورکولو موضوع ویل کېږي، د میراث د موضوع د نه یادونې ویل کېږي چې تاسو تر ډېره په دې اړه غږ نه دی پورته کړی چې میراث که د مېرمنو سړیو حق دی او دوی په خپل منځو کې ځمکه تقسیموي، جایداد تقسیموي، دې کې د مېرمنو ونډه هم په پام کې ونیول شي. انتقاد دا دی چې قومي مشران په دغو حق په دغو حقوقو باندې غلي دي.
انتقاد خاطر تر یو وخت تر یو اندازې پورې د پخوا په کتو سره په جای و. خو اوس د عامه پوهاوي پروګرام سي موږ هغه کلي بانډو کې لرو، د مسجد له طریقه، د کلي له طریقه، چې خلک په دې پوهې کوو سي یو څوک د میراث حق لري باید ورته ورکول سي. او د میراث ورکول صحیح ده چې دا د شریعت له نگانه دا یو اصل ده او دا د علماو کار ده. داسې مراجعه بیا موږ ته کیږي، راځي موږ له ځان سره دینی عالم په مجلس کې کینو، د میراث د حق په رابطه باندې د هغه ټول فیصلې او نظر اخلو، بیا د موږ په همکاري سره دا فیصله ورته کوو، د دواړو د قناعت وړ ګرځي. نور په دې کې بیا په آینده کې هیڅ مشکل نه پیدا کیږي، ځکه په دین پر رڼا کې فیصله ورته شوې.
تاسو په ډیرو جرګو مرکو کې حتما ناسي داسې پریکړه مو هم کړې دي، څومره اړتیا ده چې قومي مشران هغه چې دا ډول پریکړې کوي هغوی په حقونو باندې پوه وي، هغه که اسلامي حقوق وي هغه که عصري حقوق وي، په دغو باندې لږ تر لږه آګاهي او پوهاوی ولري؟
په هواي خو به ذکر لري سي څوک د قوم مشر سي، هغه خو یو په هواي اتمن د قوم د جوړښتونو، د قوم د هغه په محل او منطقه کې سي کوم مشکل منځ کېږي، یا جنگ کېږي، یا د میراث مسله، یا د بعض نور داسې مسلې، یا حتی د قتل مسله منځ ته راځي، آغا نو څوک چې د قوم سرسي دومره پغه مسایلو باندې حتمان پیږي چې د خلکو قنات لاستراوړي د دوړو طرفه
او کنه پیږي په صورت کې یعنی دا عیب نه ګڼل کیږي چې دوی دنیا عالمان ته مراجعه وکي یا پغه جرګه کې دوی هم دروغ وړي
نه پوهید نه پوهیدل دوه اړخه لري یو علمی د دین پرانا کې نه پوهیدل دی یو عرف او انانا د موږ د افغانستان یو سنتي ټولنه ده
بالکل
د سنتي ټولنې په رڼا کې هلته موږ او نور قومي مشران چې هغه ډېر معزز خلک دي هغه په دې باندې پوهیږي احیانا که څوک داسې چا ته مراجعه وکړي چې هغه نه پوهیږي هغه بیا مشکل د خلکو بلکې حل کولی یې نشي ډېروي مشکل وخت چې مشکل ډېر سي خلک نور هم په مشکل اوړي خو بالاخره بیا هم پوهان خلک او په دې جرګو پوه خلکو پسې بیا هم تلاش کوي ګوري تر څو پورې سي پوه خلک پیدا کړي او په هغه باندې فیصله وکړي خپله خپل قناعت حاصل
کړي په ټوله کې په دې باندې کار کیږي چې د پوهې سره که تاسو یو پرېکړه کوئ هغه د ټولو پوهې او ټولو اړخونو د ټولو حقوقو له څېړلو وروسته وشي. مهرباني اوردونکو ته هم چې موږ شمیرې بیان کړي دوی راسره اړیکې نیسي که هغه اوردونکي چې نوی را سره په خبرونه کې مل شوې دي او په دې اړه را سره غږی چې تاسو په سیمو کې قومي مشران پریکړه کوي هغه څومره په حقونو پوي دي او یا کچیر دوی پوي وي پریکړه به څومره غزمنی وي خپل نظر لري نو په 0999 15 43 او 0999 15 15 شمیرو را سره اړیکې نیول شي. دا وخت اوردن کې را سره دی خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي
مننه کوم جناب زدران سے تا تا او ملما سے ابتدا زدے ریڈیو ٹھولو درنو همکاران او کارکون توایم خدای سره او جوړ دوی.
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي لغه ورسته موضوع پر اساس نظر یې
پخو. مننه جناب زدران سے ودا همشنه ګډلوال نور مرجان زیرک بخو سلایتا
مهرباني موضوع پر نظر مو
مننه زدران سے بل کثرنګ چې مو ګورو د میراث حق څومره په ټولنه کې په اسلام کې څومره حقوق دی ولوکه موږ د دې ستونزې دغه مشکلات سره مخ یو چې په ډېرې کورونو یا په څوک دغه ستونزې وادهوله چې میراث حق چې په شریعت کې هغه قانوني شریعت ته حکم کړی چې مثال میراث میراث حق دومره ورکول کیږي خو متاسفانه هغه موږ نه د عملي کړی وکړه چیرته دغه ستونزې او دغه مشکلات موږ خلکو او کې علما هم برخه واخلي کومي مشران هم پدې کې برخه واخلي چې دغه څه او صفه جری کې چې دغه میراث حق څومره حق ورکول کیږي میراث ته دغه دران څه په دغه
مشکلات ستاسو په سیمو کې فلال وضعیت څنګه دی یعنی که قومي مشران ته دا ډول پریکړې زی او دا ډول داوی رامنځته کیږي او څه ډول پریکړې کوي
مننه دران څه دا لکه څنګه چې موږ ګورو د حل لارې د ځان په هر ستونزې کې ربیلو چې موږ یو ستونزې مشکلات حل کړي خو بیا که څه درته وایم چې ستونزې په خښوې د میراث او کینو حل شوې دي کوم مشرر او برکت سره دی ولما او برکت سره او کوم ستونزې او کوم مشکلات پکې نه درغلي خو دې چې ولما راغلي د محکمې مشران راغلي دي خپل مانس کې مذاکرات شوی دي او کوم خط چې په اسلام کې اورته کې تل شوې ده غوړ تل شوې
ده مننه نظر اکثر خیر او ستاسو نظر نه چې لخوس نه مر سره شریکو بل لوردون کې توخ ورکو چې ځان به معرفي کوي او د غیر سره نظر او روخ پرونت بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني بلې خبرونه کې را سره وعليكم السلام ځان معرفي کړئ
رحمت الله رحماني مده تنځه
او رحماني سپ خیر راغلی مهرباني
مننه کوم دا ډیره فندوره موضوع ده دا کومې مشران اکثر وخت تازه پیسې لري چې هغه خلک سره خلاص نشي بلکې مشکل دراغه زیات
تاسو انتقاد او اجسب بدرته جواب درکوي چې دوی د اړه باندې څه تفسیر لري رحماني صاحب مننه چې خبرونه کرا سره بل اردن کې تا وخت خو ورکو تاسو سره ستړي مشه
بله محترم زدران سلطات السلام علیکم دا دلیل د ټولو کارکونکو او دونکو ته تاسو درانه مېلم ته سلام
علیکم سلام ډیر بخیر راغلی تو خیسه خبرونه تستری مشه
تشکر پښتونه مې
مېرمنی
زدران تیرو ساتونو ته نظر واچو اسلام د مخ کې هم زوی د پلار میراث وړي اما کله چې دین د اسلام وسر زمين ته د دنیا وکون ته د دنیا ظهور وکي نو خدای تعالی اول مقام چې سجده ته ورکي دغه مقام چې آیات میراث نازل شو شز خپل د حق سره
او قاری سي پښتون په دې اړه باندې زمونږ ډېر وردون کې وضاحت ولري. بلې او بخي
په افغانستان کې اوس هم دغه خرافات او رواجات او عنانات حاکم دي په نامه د دوجیزو ټولونو یا د سنتي ټولونو چې اکثر داسې موارد موږ لرو چې خپلې خوندې زړې کړي دي ستې کړي دي د پلار پر کور ورور نه دي ورکړي پلار مړ دی او د میراث په خاطر چې دا د الماسو میراث وړي.
نو قاري صاحب پښتون په دغو ټولو پرېکړو کې موږ د قومي مشرانو رول ته باندې غږېږو. کله چې دوی پرېکړې کوي آیا دا موضوع یادوي که نه؟ فرضاً یو څوک سره بېلېږي د ځمکو ویش دی یا د جایداد ویش دی، آیا دوی دا موضوع دا نظر څرګندوي چې والا په دې کې د پلانې خور برخه هم جوړېږي، په دې کې د پلانې برخه هم جوړېږي که نه؟ ورونه دې سره بېلېږي او قومي مشران هم پرېکړه وي
قومی مشران علما کچیری واقعی پریکړه وکړي زه خپل د سیمې یو انزور درته وایم چې هغه سړی اوس مړ دی خدای تعالی دې وبخښي، دغه سې میراث پر غاړه پاتې شو. علماو پر دې باندې فیصله وکړه چې ته به میراث ورکوې. هغه وخت کې لا کمیټې وې، دا طالبانو تحریک هم نه و مخکې لاغه. نو دې سړي وویل چې زه دغه میراث کچیری میراث شریعت شریعت نه منم، په همدغه شریعت نه منلو باندې هغه سړی توهین شو. خو بیا داسې خلک پیدا شو چې ننګه یې وکړه، داسې علما پیدا شو چې هغه سړي ننګه یې وکړه. ویل مولوي صاحب ته څه کار پلر یې؟ خپل خور یې د خپل ورور یې دی که میراث ورکوي، خپل لور یې د خپل پلار یې دی که میراث ورکوي که نه ورکوي. زما ګیله د هغه مشرانو څخه ده. وساجي صاحب محترم ښه مهرباني وکړه، مګر زه دا وایم دغه ښځه چې په بدو کې ورکول کېږي نکاح څوک تړي، خو یا بیې ملا تړي یا بیې ملا یې نکاح تړي، هغه دعا کوي. نو مطلب مې دا دی چې موږ حقیقي علما مابین ته رانشي، حقیقي
ډیر وخت د قومي جرګې چې کېږي دې پسې چې ستونزې حل کړي هغه ستونزې غټوي، دا څه پیښیږي؟
زه په خپل وار سره دغه ورور نورمرجان زیرک صاحب له خوست نه پوښتنه وکړه د میراث په رابطه باندې، او پښتون صاحب هم د میراث په رابطه باندې پښتنه وکړه چې قومي مشران او د علما ورول په دې کې څه ده. او له کندهار رحمت الله رحماني صاحب پښتنه وکړه، هغه انتقاد درلوده په مشرانو باندې چې دا مشران کله وخت داسې یو پرېکړه کوي چې هغه ستونزې نه حل کوي بلکې ستونزې ډېروي. دا حقیقتونه دي چې هیڅوک سترګې نه شي پټولی. په څنګ د دې د حقیقتونو کې داسې ټوله خبره هم داسې نه ده. دا ورونه سید له لری ولایتونو تماس نیولای، دا حتمن دی کلی او قومي مشران یا به دوی خپل قومي مشران یا به قومي مشران لري په خپل کلی وباندو کې خامخا به دوی فیصله وروړي. ټول قومي مشران په یو رقم نه دي. نو د دې لپاره چې د میراث په موضوع باندې دواړه ورونه وپوهېږي چې د قومي مشرانو رول په دې کې څومره ده. قومي مشران دومره رول لري چې هغه طرفین د دعوې دواړه مراجعه کوي قومي مشرانو ته. قومي مشران بدون د علماو نه، بدون د د افغانستان یو سنتي او اسلامي ټولنه ده، بدون د علماو د موجودیت نه هیڅوک د میراث حق چاته نشي اخیستی لیونه بل ته نشي ورکوي، ځکه دا شرعي مسله ده. دا چې څومره یو قومي مشر اسلامي معلومات لري دا ښه خبره ده. د ضرورت په وخت کې بدون د علماو نه هیڅ امکان نه لري چې پرېکړه وشي که خدای کسی د دوستان په دې باندې پوهېدلی وي. نور دغه د انتقاد موضوع چې مشکل زیاتوي کموي نه، دا په فیصدي کې ډېر کمه خبره ده. ستا دا ردولی هم نسو چې څو بعضې مشران د خدای ژوندي لري هغه به داسې یو فکر ولري چې یا طرف کله وخت واقع سي، او هغه به په ډېر کمه سطحه باندې ده. کېدای شي 1% په دا قومي مشرانو کې داسې خلک کوي، اما داسې هم نشي کېدای چې څوک د چا لپاره بې طرفي مطلق اختیار کړي. حتمان به یو طرف هغه کېږي دا 1% خلک. نو دا د انتقاد وړ خبره ده او موږ په دې باندې کوشش کوو. د اسلام نظر هم دا هم صحیح خبره نه ده چې قومي مشر طرف واقع سي. نو له موږ د ټولو قومي مشرانو نه دا هیله کوو چې داسې فیصلې ونه کړي. دا فیصلې نه بلکې مشکل ډېروي.
اما زه سب کله میراث موضوع کې پوي شو چې پات شو چې اردن کوم دلچسپي خو د لو موضوع هم تقریبا نم دغه ده تاسو ته دا ډول موضوعات چې درځي فرضاً پریکړ خو به کوي سمه ده چې دا د پلاني حق ده د پلاني حق د علماء پښتون کې که خلک یې نه عملي کوي په هغه صورت کې تاسو بیا څارئ
و ډیره ښه پوښتنه موږ مخکې له دې نه چې فیصله وکړو موږ داسې یو تضمین په شکل باندې داسې یو امضا تر ناخلو ضمانت تر ناخلو چې ته به حتماً سې مراجعه دې کړې ده موږ قومي مشرانو ته ته به دا پریکړه حتماً منې نو موږ په هغې باندې قانع کوي چې موږ فیصله وکړو دوی به دا منې نو د فیصلې په صورت کې بیا سرغړونه به بیخی نه کیږي په ډیر کم فیصدی باندې
دغه پریکړه په هغه صورت کې کوي چې تاسو خلک به راځي او کې خپل سر نفسي ګرځوي
خپل خو تر څو سي مشکل نه نو خپل خو چاته
موږ فرضاً تاسو په سیمو کې یا زمونږ تاسو په سیمو کې همداسې مشکلات وي حقونه خوړل کیږي دی او بل د دغه لپاره غوره نه ده چې تر څو د حقونه حق ته ورکړل شي وي موږ تاسو یو تړون ولرو په هغه پسې وګرځو خپل ورشو چې دا حق جوړیږي دا باید ته ورکړي
دا یو خبره چې ډیره مهمه خبره ده د مال نظر چې د موږ په افغانستان کې دلته د ښځو لپاره حق ورکول د میراث دا د یو عیب ګرځېدلی دا عیب ډیر منفي اغیز لري هم د اسلام له نظره هم د هغه خویندو او میندو لپاره چې دوی مستحق د حق دي او د هغه لپاره هغه داسې یو غیرت ته تړي چې وایي چې ته که حق وغواړې نو د تا لپاره ښه نه ده دا د ټولو ورونو خویندو نه دا هیله کوم چې دغه خپل کوم چې د چا حق کیږي هغه مسلمان حق ده د هغه لپاره باید ډیره توجه وشي چې ورته ورکول
شي حتماً احمد زیست بردونکو ته بیرته ورګرځو چې دوی دغه حق ته څومره پاملرنه کوي او ستاسو په څیر د قومي مشرانو رول ته په کوم نظر ګوري را سره یې په خبرونه کې چې د خبرونو وخت هم کم دی که لنډ نظر مراد سرګند کړي مهرباني مهرباني خبرونه کې را سره یې زده ډیر وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ
سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه زدران صاحب ته عبدالکریم محمدی هم مقابل نه اړ کېږي
مېرمنې محمدی سه محترم نظر دی اورو
د موضوع پر څه د میراث او هم د خزو پر
او د قومي مشران رول په موضوع کې مېرمنې
زما په نظر ګران اورو چې قومي مشران اکثرا نه د ترازو ادرنې خواته ګوري دینی مسلې ته او یا شرعي مسلې ته دوی اصلا ارزښت د دوی معیار چې دا د قوم د قبیلې یا د کلي په سطحه د هر چا مه څوک څومره جایګاه په مه ټولنه کې لري یا څومره ځمکه لري یا څومره جایداد لري اماره ټول دینی شرعي مسله په ځای پرېږدي او ټوله مسله یې د پیسو
نو محمد صاحب دا د ناپوهۍ له امله کېږي دا کار کنه دا قصدن کېږي او درانه تله چې قتل کېږي اوردون کوم انتقاد لودود موضوع پاړه باندې نور ته نشور ګرځیدل چې د خبرونه وخت کم دی خو په یګم در نوردون کې چستاسې ګڼ نظرونه پاتې دي او غواړي مونږ ته پریک دی راوي رسوي کوم خام خړی کوم نشو اخستل ولې غکسبتون کې ماشين شمیره تاسو په خدمت کې ده چې ټوله ونه کول شي هغه ته غک پریک دی او نظر مراته الته ثبت کړي شمیره ده 0 شپږ 0 1 شپږ 0 1 شپږ د یادونې د چستاسې خ پیغامونه او خطه پسيري کله کله د انعام وړ هم ګرځیدل شي ته انعام سپارل کیږي امزې سب بیا هم انتقاد او بل پښتنه دا هم چې کله چې ستاسو په سر قومي مشران په حقوقو اسلامي لارښوونو په دغه پوي نو اغیز او تاثیر به پټول نڅوي مهرباني
ز بیا ورور محمدی صاحب ته له کابل نه تماس نیولای دا سلام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته د ورور انتقاد د ردوومم نه او د دې فیصدی بیخی کم ده دا چې کم جرګه ماران دي چې داسې یو تله ته وګوري هغه په دې پیږي چې دغه یو طرف ده باید ډیر کوشش وکړي چې مصلح خلک او داسې خلک چې هغه په عرفي او په اسلامي مسایلو باندې پوه خلک یې هغو ته مراجعه وکړي او هر چا ته د نه ورځي هغه د قرابت ته د نه ګوري چې چا سره قریب ده زه باید دغل طریقه فیصله وکړم او دا مشران د مول خدای په نظر کې ونیسي په هر وخت کې لکه څنګه چې نیولې دي د ورور انتقاد په ډېر کم فیصدی باندې تاییدوم نور د قومي مشران په دې کې کوم غرض نه لري فیصله کې خاص د خدای لپاره او چې د خلک سرګردان نه سي په دغه ادارو کې چې فیصلې زر نه کیږي د پکلونو کلونو فیصلې ځنډیږي نو قومي مشران د اول د خدای لپاره دوم د مظلوم ملت لپاره هغه فیصلې په ډیر صحیح طریقه
سره تاسو په قومي مشران ته اشاره وکړئ زمونږ د دیونی پښتنو په همدي موضوع راڅرخیدا په لنډ کې وسه جواب څه وي کله چې په قومي مشران ولرو پریکړو بای تاثیر څه وي پټول کې پټول نه کې بای هغه څه وي
په قومي مشران د موږ په دوه قسم دي یو داسې دي چې هغه هم علمي پوهه لري هم قومي پوهه لري قومي پوهه کې هغه معلومات لري او یو داسې چې علمي سطح یې کمه پوهه او په قومي مسایلو ډیر پوهه نو دا دواړو ته موږ او ټول افغانستان سنتي هیواد د احترام ورته لري نو هیله کوم چې د قومي مشران هر وخت عدالت په نظر کې ونیسي
ډیره زیاته مننه ستاسو له حضور نه اجي صاحب ظاهر خان احمد زی چې زموږ سره په مهمه موضوع وغږېدې درنو